یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې کابل په ولسمه حوزه کې تیر شپې د اور لګیدنې له امله وطن مړ شوي او لږ تر لږه سل موټر سوځېدلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه امنیتي چارواکي په بې غورۍ تورنوي. نن د مې دوهمه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو لسمه کلیزه ده. جو بایدن وایي د هغه په وژل کېدو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې مهم هدف ترلاسه شوی. ایا د بن لادن په وژل کېدو سره القاعده نور متحدو ایالاتونو ته ګواښ نه ده؟ افغان مشهور فلمی ستوری ممنون مقصودی چې د کندی زوی سریال کې مهم رول لوبولی سوله د هنرمندی و ستره هیله او التیا بولی
با وجودی که هنرمند دیر زده شوی با اثارو که انتقام چنینی نده.
دا خبری خبرونه زه نور یاس نوری وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي. او د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورسوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلی. دی وایي
از سر آتش سوزی
د تیر شپې اور لګیدو له کبله په سیمه کې دوه کسانو مړې موندل شوې دي. زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي. ښایي دا شمېره بدل شي. د تیر شپې په دې پیښه کې 14 کسان ټپین شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې اور لګیدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیگ په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او له منځه تللي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي. د زابل ولایت چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د زابل امنی قومندان جنرال ویس سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دې ډلې ز حمله کې همدارس دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
ډیره درنه جګړه وسوله. د دشمن کوم هدف چې هغه هدف ته ونه رسیدله. شل نفر د دشمن مړه او زخمیان دي. په دې جنگ کې هیڅ نو کم تشویش زموږ شاریان ته نه وي.
د سمیمی په وینا جګړه د شپې تر ناوخته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام کې نن حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. که څه هم په تیرو شپږو سیالیو کې مجیب رحمان او محمد نبی ته د لوبېدو یو چانس ورکړل سوی و، خو راشد خان د سن رایزرز په ټولو سیالیو کې لوبېدلی او ډیر پام یې ځان ته اړولی دی. د په وروستۍ مسابقه کې د سیال ټیم درې لوبغاړي وسوځل، خو له دې سره سره حیدرآباد سن رایزرز اکثره لوبې بایللې او یوازې یوه مسابقه یې ګټلې ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکزې وې. د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنې مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د مې تر یوویشتمې یوه توافق ته ورسیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړونه وایست او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په غبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. او امریکا په هند کې د کورونا وایروس ته زیاتې خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سه‌شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پرېکړه وسوه چې له هنده متحده ایالاتو ته د ورتلونکو مسافرو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کیږي چې په هند کې د دې ویروس پرمختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 400,000 مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لسو ورځو کې هند هره ورځ شاوخوا 300,000 پیښې ثبتولې. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د کابل په ولسمه حوزه کې د تیر شپې د اور لګیدنې له کبله وطن مړ شوی او لکتر لګ سل موټر سوځېدلې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي لومړنی معلومات ښیي چې اور د تیلو ډکی و ټانکر موټر کې لګیدلی دی او په دې اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي په سوځېدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د اور لګیدنې لکبل د سیمه خلکو ته هم زیان رسیدلې. یو شمیر هټۍ او کورونه هم سوځېدلې. نور د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې
د کابل په ولسمه حوزه کې د اور لګیدو لکبل وطن مړ شوی او 14 نور ټپیان دي. اور تیر شپه نږدې 9 بجې د تیلو څخه په یو ډک موټر کې ولګید. خداله معلومه نه ده چې د اور لګیدو علت څه شی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي دوی د دې موضوع د روښانتیا لپاره څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي
علت آتش سوزی د اور لګیدو د علت معلومېدو پر موضوع کار کوو. لومړنی معلومات دا دي چې لومړی اور د تیلو په یو ټانکر موټر کې لګیدلی او ورسته نورو ته غځېدلی دی. د جزئیاتو په معلومېدو سره به نور معلومات له تاسو سره شریک سي.
غیر مشارک میسوزه
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د سوځیدلو موټرو او ماليزیان په اړه سمیتا دی او پلاوی له لګولو د څېړنو لپاره خبر ورکوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونه وایي په دې اور لګیدنه کې لکتر لګ سل موټر سوځیدل دي. د دې خونی د عامل پلاوی رئیس توکل احمد یار نن رسنیو ته وویل په سوځیدلو موټرو کې په تیلو، خوراکي او نورو توکو بار وسایط شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونی مرستیال خانجان الکوزه پر حکومت نیوکه کوي چې په ورستیو کې د مخ پر زیاتیدونکو دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغله.
په هزار ها موټر مې سوزا میلیونه
زرګونه موټرې سوزي او میلیونه روپۍ هیفو مل کیږي. خو امنیتي پلوا څوک سوداګر ته یو ځواب هم نه وایي چې دا بے پروايي و یا دښمنو یا داخلي اختلافو یا مو مال خرابو یا مو خپل ستونزه و. که موږ ستونزه لرو موږ زنداني کړی. که سوداګر درلوده هغه کنه باید مسؤولې پیدا شي.
په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو وایي د اور لګیدنې له کبله یې مالی زیان لیدلی دی.
کابل ولایت شکردری ولسوالی اوسیدونکو کورونا د ټاکر د تیلو نه دیدم په پرور خطا کورونه وران شو.
نوم میا ګل ناصری ده د کابل اوسیدونکو ما او ډیر زیات خلک موسسوي د دیغنه او ډیر خلک پرور څخه وتی دي باید چې دې څنګه مخالص دي خلکو.
د پتیرو دوه میاشتو کې د هرات او فراه په ګډون پر تیلو خوراکي موادو د بار موټرو په کاروانونو کې څلورم اور لګیدنه ده چې لکبلې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته. کله چې عامله دی وړاندې په هرات او فراه کې د اور لګیدونکو لکبل د چېډون او سیمې ته د پلاویو لګول وویل شول ولې دې چېډون او جزئیات بربند نشول. سوداګر هم له همدې کبل نیوکه کوي او وايي حکومت پاید لري رول پی خود مخنیوي سربیره د ملامت او سلامت موضوع روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د مې دوه مده القاعده شبکې د بخوانی مشر اسامه بن لادن دی وجل کې دوه لسم تلین دی. اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په دوهمه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل شو. خو داسې مهال چې له افغانستان بهرني ځواکونه وزي او القاعده امریکا ته د نویو ګواښونو تر پولې مخته تللې، دا هیواد به د القاعده له څه ډول ګواښ سره مخامخ شي او اوس مهال القاعده شبکه د افغانستان په کوم ولایتونو کې فعال ده؟ آیا د بهرنیو ځواکونو له افغانستان د وتلو وروسته د دې ډلې لخوا بیا لکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې حملې په څیر د بلې حملې ګواښ جدید دی؟ که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې دغه ځواکونه چې په کوم هدف افغانستان ته تللي وو هغه هدف ترلاسه شوی، د القاعده مشر وژل شوی او القاعده شبکه هم کمزورې شوې. خو په دې اړه په دې وروستیو کې بیا ځینې اندېښنې راپورته شوي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې تفصیلي راپورټ کې واوري.
دا د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن غږ دی چې وایي په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړی دی. جمهور رئیس بایدن د فبروري په 28مه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بین لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
خو د امریکا د جمهور رئیس له څرګندونو دوه ورځې وروسته سی ان ان ټلویزیون د القاعده د یو مسؤول له خولې د ګواښ په ژبه لیکلي، یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووځي. خو داسې مار چې جو بایدن امریکایي عسکر خپل هیواد ته ستنوي، افغانستان د القاعده له څه ډول ګواښ سره مخ دی؟ د افغانستان حکومت وایي دا هیواد د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او ښکاره د القاعده په ګډون شل ترهګر ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د افغانستان استخباراتي اداره یا ملي امنیت وایي القاعده له دې ټولو ډلو سره د دوه اړخیزه تعامل پر بنسټ اړیکې لري. د افغانستان په ملي امنیت کې د هغو سرچینو له قوله چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړې، القاعده په درې کټګوریو تکتیکي، اطلاعاتي او ایډیالوژیکو برخو کې په افغانستان او سیمه کې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. دغه شان القاعده په مالی او روزنیز برخه کې د نورو ترهګرو ډلو همکار ده. د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ان ډی اس سره د شته شواهدو پر بنسټ القاعده په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سربیره په پاکستان کې د لشکری طیبه، د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی بی، انصار الاسلام، سپاه صحابه، لشکری جنگوی او نورو، او په منځنۍ اسیا کې بیا د ازبکستان اسلامي حرکت او د تاجکستان انصار الله جماعت سره ډېرې نږدې اړیکې لري. تر دې چې د القاعده ډلې لپاره لدوی هر یوې د یو سیمه ایز قوت په توګه مطرح ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 28مه رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه ډلو دراتونکو بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
دا سیمه ایز او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسولیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې کبل چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، خدای وړاندې له دې چې ډیر نه وخت سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
د افغانستان استخباراتي اداره یا ملي امنیت وایي بیل شک چې القاعده په افغانستان کې بیل بیل څنګه د سیمې نړۍ او په ځانګړي ډول د امریکا لپاره جدي ګواښ دی. خو د افغانستان په ملي امنیت کې هغه سرچینې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي د دې ګواښ د کچ پاړه څنګه وایي؟ په افغانستان کې د القاعده فعالیت، القاعده لکه د نورې نړۍ په افغانستان کې هم خپل فعالیت له وسلواله مبارزې او ترخوا د جهادي تبلیغ لاره پر مخ وړي. د دې شبکې د جوړښت او تفکر بنسټ پر درې خبرو ولاړ دی: جهاد او کفر سره مبارزه، د تیر هویت ترلاسه کول یعنی پخوانی پاک اسلام ته ستنېدنه، او له فاسدو مشرانو اسلامي هیوادونو پاکول. هغه څه دي چې دا ډلې خپل اهداف بولي. د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت د معلوماتو پر بنسټ القاعده ډله د افغانستان په 19 ولایتونو کې طالبانو سره د ډیرو نږدې اړیکو پر بنسټ فعال ده. زابل، روزګان، بدخشان، بلخ، کندهار، کونړ، فاریاب، فراه، غزنی، کاپیسا، کابل، جوزجان، هلمند، خوست، لوګر، ننګرهار، تخار، نیمروز او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د القاعده وسلوال پکې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د افغانستان د ملي امنیت معلومات ښیي چې د القاعده وسلوالو شمیر 300 تر 600 تنو ته رسیږي چې ډیری یې بهرني په ځانګړي ډول عربان، پاکستانیان، بنگلاديشي، برمایي، مالديفي، ازبکستاني، قرغیزستاني، چچني او د ترکیه وګړي. د فبروري په 13مه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج یو شمیر خبريالانو سره ناسته کې ویلي وو د القاعده د وسلوالو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون لزر بهرني تر هغه شته چې موخه یې منځنۍ اسیا ته د جګړې غزول دي. طالبان او القاعده د دوه هیوادو هوکړې پر بنسټ چې د 2000 کال د فبروري 28مه کې لاسلیک شو، طالبان باید د القاعده په ګډون له ټولو تر هغه ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت د معلوماتو پر بنسټ د دې تړون څخه پاسه یو کال تیرې دو سره داسې هیڅ نه خنشته چې وخی طالبانو د ژمنه عملی کړی وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ هم ازادي رادیو ته وویل
طالبان او القاعده ایدیالوژیک اړیکی او ګډي مخې لري سی یو لبل نه پاسانی نسی بیلیدل کڅم طالبان ول امریکایانو سره هو کړه کړي و سی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي گروپونو سره خپل اړیکې پلی کوي خو لا هم القاعده د طالبانو پولیسو کې پریمانه جنگي.
د افغانستان استخباراتي اداره یا ملي امنیت وايي طالبان له القاعده ډلې د یو علي په توګه کار اخلي، خو له دې هم ویره لري چې ګوند د شبکې ملاتړ ونه بایلي. استخباراتي معلومات ښیي چې القاعده له ایدیالوژیکو اړیکو سربیره په مالي او روزنیزه برخه کې د طالبانو ستر ملاتړ ده، او په ډیرو برخو کې د طالبانو د لویو بریدونو چې د حقانه شبکې لخوا شوي د دې ډلې لاس جواد دی. د افغانستان د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ القاعده د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر مهال له دې ډلې سره مشورې کړي او ډیر کله دا ډله د فشار د علي په توګه کارولې ده. خو طالبان دا نه مني او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د دوهې هوکړې ته ژمن دي چې له مخې له ټولو بهرنیو وسلوالو سره اړیکې پرې کوي. خو د طالبانو د دې خبرې برخلاف د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي تیر یو کال کې هغو سیمو کې چې د طالبانو تر اغیز لاندې دي د القاعده ډلې څلور مهم مشران وژلي چې دا له دې ډلې سره د طالبانو د اړیکو جوت ثبوت دی. د دې ترخوا کانګرس د امریکا د دفاع وزارت، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څېړونکو ډلې او د سیګار د راپورونو سربیره د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس څرګندونې او د ناټو د سرمنشي نظر ښیي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. له القاعده سره مبارزه د افغانستان استخباراتي ادارې یا د ملي امنیت عمومي ریاست وخت نا وخت د خپلو ځانګړو ځواکونو پر بټ د القاعده شبکې د یو شمېر مهمو مشرانو له وژل کېدو خبر ورکړی. که څه هم د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د وژل شویو او نیول شویو مشرانو او غړیو نوم لاړ پراخ دی، خو په تېرو دوو کلونو کې د دې شبکې پنځه مهم مشران وژل شوي دي. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په دې ډله کې د ځان ساتنې مسؤلیت په نوم اصل په هلمند کې نږدې دوه کاله وړاندې د سویلي اسیا لپاره د القاعده شبکې د مسؤل عمر عاصم له وژل کېدو وروسته ټولو ته اعلان شو څو د ټکنالوژي او ټولنیزو رسنیو د کارونې په برخه کې له احتیاط کار واخلي. د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا ډله اوس د واتس اپ او سیګنال په نوم له ټولنیزو رسنیو ګټه اخلي، خو اجازه نه لري چې نورو ټولنیزو رسنیو کې فعال واوسي. مګر بیا هم تیر یو کال کې د القاعده شبکې مهم غړی پاکستاني مریب دوغی پر دریمه، د القاعده مهم مشر حسام عبدالرؤوف مشهور په ابو محسن مصری د لړم پر څلورمه، د هند د نیمه وچې لپاره د القاعده مهم مشر محمد حنیف مشهور په عبدالله د لړم پر شلمه، او دولت بیگ تاجکی مشهور په ابو محمد التاجکی دوری په لسمه په افغانستان کې وژل شوی دي. خو د دې ډلې د اوسنیو مهمو مشرانو د فعالیت او ځای ځایګي معلومات استخباراتي موضوعاتو ته په کتو نه بربنډیږي. که څه هم القاعده په وروستیو کې په سیمه او نړۍ کې کوم لوی برید نه دی کړی، خو استخباراتي معلومات ښیي چې دا ډلې یو ځل بیا د منسجم کېدو پر لور چټک ګامونه اخلي. د دې ترخوا القاعده په وروستیو کې هڅه کړې چې د نورو ترهګرو ډلو په وسیله خپلې موخې ترلاسه کړي، او پر همدې بنسټ په افغانستان سیمه او نړۍ کې له بېلابېلو ډلو سره اړیکې هم پاللې دي. د نړیوالو اړیکو کارپوه شفیق همدم چې د امنیتي مسایلو پراخه تجربه لري وایي د دې ویره شته چې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د وتو وروسته به د نظارت میکانیزم له منځه ولاړ شي، او دا به زمینه برابره کړي چې د القاعده په څیر ډلې خپل فعالیت پراخ کړي.
د دې امکانه ډیر زیات ده چې دغه تورست ډلې یو ځل بیا په افغانستان کې فعاله او د غرب په مقابل کې منسجم شي، او خدای دې نه کړي د دې ویره هم شته چې د 11 سپتمبر په شان د پیښو زمینه به په راتلونکي کلونو کې برابرېږي.
خو سره لدی چې القاعده امریکا ته ګواښ کړی، خو متحده ایالات هم ملاتړ یې ډاډ ورکوي چې د هر ډول ګواښ ته پیدا کېدو پر مهال به لاس پکاریږي، او اجازه به نه ورکوي چې د دوی او متحدانو امنیتي وګواښل شي او د 11 سپتمبر پیښه بیا تکرار شي.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو او ری وړاندې خبرونه په دوهمنی مې کې د خزو لپاره د ازادي رادیو نور بس د یا شکست سکوت او نې خبرونه مهیروي. خو اوس په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي پرونشته د کابل د ولسمي امنیتي حوجې اړوند قلعه مراتبي په سیمه کې ورلګیدنې شاو فصل کانټینر غذایی توکي سوځولي. د دې خونې چارواکو نن یک شنبه په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل که حکومت دې زیانونو جبران او دراتلونکو لپاره د مخنیوي په هدف عملی ګامونه پورته نه کړي پراخ لاریونه نه وکړي. دوی همداراز په پرونی پیښ کې د خپلو کسانو چې وظیفه یې غفلت کړی د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې پرون شپه شاوخوا 10 بجې د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د قلعه مراد بیګ په سیمه کې لومړی د تیلو یو ټانکر اور اخلي چې له هغې وروسته به د اور دغه شغلې پراخېږي او نور ولاړ پاروړونکي موټر چې په هغې کې په تنونه غذایي مواد هم و په دې لمبو کې سوځېږي. د افغانستان د مالیې وزارت په سر کال د عوایدو لپاره 216 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی. د دې وزارت بیان رفیع تابع نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر 1999 کال کې د راټول شویو عوایدو شمیر کم و. نوموړی وایي تیر کال د مالیې وزارت 104.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. د ښاغلي تابع په خبره سږ کال 216 میلیارد افغانۍ یو لوی هدف دی چې ټاکل شوی. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملازدي رادیو او اوریدل. افغان مشهور فلمی ستوری ممنون مقصودی چې د کندې زوی سریال کې مرکزی رول لوبولی دی سوله د هنر لپاره اړینه بولی وړاندې په خبرونه کې مول خغلی مقصودی سره مرکه کړې. خو اوس یو سیمه ایزه نړیواله موضوع راخلو. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون غړو هیوادونو د شنبه په ورځ په ویانا کې د خبرو دریم پړاو پای ته ورسو. دا خبرې د دې لپاره دي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران بیرته د دې اټومي تړون بشپړ عمل کېدو ته ستانه شي. امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشری په مهال د تړون څخه په وړخیز ډول ووتل او وروسته ایران هم د دې اټومي تړون ځینې برخه ماته کړې. په اړه پام وکړئ د رپورټه.
د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا، ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو لوړپوړو چارواکو ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې د می تر و منیټې پورې پای ته رسولي. د فرانسې، جرمني او برتانیا ډیپلوماټانو د دې دریم پړاو خبرو په اړه ویلي چې ډېری ورو مخته تللی دي. د دې درې واړو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټانو په یو شریکه اعلامیه کې زیاته کړې موږ ډېر کار او لږ وخت درلود، خو د دې پر خلاف مکتمه درلوده چې دیونه کې به ډېر پرمختګ وکړو. چارواکو ویلي دوی هیله لري چې د مې 23 نیټې پورې به یو جوړجاړي ته ورسیږي. په دې نیټه د ایران د اټومي فعالیتونو د څار پاړه د تهران او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې ترمنځ شوي هوکړه پای ته رسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو د ویانا د خبرو پاړه خپل بیان کې دا هم ویلي موږ لا هم باید په ډېرو مهمو مسلو سره پوهاوي ته ورسیږو. د دوی په وینا تر اوسه بریالیتوب په هیڅ معنی نه دی تضمین شوی، خو ناممکن هم نه دی. د خبرې د هواري د یوې داسې طرحې په جوړولو راڅرخ چې واشنگټن پر ایران بندیزونه لري کړي او تهران بیرته پر خپل اټومي پروګرام محدودیتونو ته غاړه کېږدي. د ویانا په خبرو کې د ایران د مرکزي پلاوی مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی تکرار کړی چې دوی تمه لري د امریکا متحده ایالاتونه به د ایران پر بیلابیلو سکتورونو بندیزونه لري کړي. په دې کې د تیلو او بانکونو د سکتورونو په شمول پر ځینو افرادو او ایراني ادارو د بندیزونو د لري کولو غوښتنه شامل ده. عراقچی خبریالانو ته ویلي په حقیقت کې لوی اختلافونه شته، خو دا چې یو څه پرمختګ هم شوی نو دوی به راتلونکي اونۍ خبرو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې تر هغې به خبرې وکړي چې د دواړو لورو دریځونه نږدې شي او د ده په وینا غوښتنې ومنل شي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان ویلي وو خبرې داسې ځای ته رسېدلې چې وضاحت پکې نشته. خو نوموړي د جمعې په ورځ په یوه امنیتي غونډه کې وویل د ایراني لوري په شمول د ټولو لورو ترمنځ د بندیزونو د لرې کېدو او بیرته د ایران اټومي تړون ته د ستنېدو په موخه جدي خبرو ته لیوالتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار په اداره کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف خبریالانو ته ویلي په راتلونکو ورځو کې د کوم لوی پرمختګ تمه نشته. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي والی له ایران سره هغه اټومي تړون ته بیرته ستون شي چې تر نوموړي مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې امریکایي استلی او پر تهران یې بیرته بندیزونه لګولي وو. ایران د 2009 کال راهیسې له اټومي تړون د امریکا د وتلو په غبرګون کې ډېر هغه محدودیتونه مات کړي وو چې د دې تړون له مخې د ایران پر اټومي پروګرام لګول شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان مشهور فلمی ستوری ممنون مقصودی چې د کندي زوی سریال کې مرکزی رول لوبولای دی سولې د هنر لپاره اړینه بولی. خغلی مقصودی لازدی رادیو سره په مرکه کې ویل سولې لپاره اړینه ده چې یو د بل تیر وطن یو بخل شي. نوموړی وایي سره له دې چې جنگ جګړو د ټولنې د نور قشرونو په شان هنرمندان هم ډیر ځپلي، خو په خبره دوی کله هم په خپلو آثارو کې د غچ اخیستنې هڅه نه ده کړې. خغلی مقصودی د مرکه په پیل کې دا چې سوله هنر او هنر سوله ته څور کولای شي وای.
سوله د ژوند تر ټولو با اهمیت او تر ټولو مهمه موضوع ده چې دا نه یوازې عام خلک غواړي، سیاست مدار غواړي، بلکې د هنرمند د آثارو یو ډیره ډیره مهمه بلګم دا تشکیلوي چیرته په خپل اثر کې د کومې شخړې، د کومې ناروا، د کوم ظلم او ستم او بدبختی کسی کهی ده تا پتا لگیی چه کمو کمو لارو نا استفاده و کی در صحه دی اقل ده سول پیغام خلکو تو رسی. زد دی وطن دی وگری پانوان چه هر درد سره کریگم او ده های خوخی سره خوشاره کیگم ده زما وزیفه ده چه زب خبول آثارو کی که شیر واید که داستان دیکم که فلم جورم یه حد دی اقل سنفی که ده هنر پاره خبری کم. هنر چی شه دی؟ دی چی رابطه که خبری گئی؟ نهایت که دی انسانی کرامت دی جورخ دفاره باید فداکاریانی بشه. تا درسته ده که چوک ظلم کهی، دی ظلم پر مقابل که جزاور که و دی قانونی عمل ده. دی سول برابطه که دغه موضوع لکشند اشکال داری. باید من دی خپل محبوب پیغمبر حدیث شریف ده چه وی حقا لذت چه و عفو که ده انتقام که نشته. و که چیرته زه ده خپل درامی یا فلم یا شعر یا دکلمه پا منز که در موضوع تزیاور کم فکر کم که لگشانتی با زمون استاسو ده شخصیت سی قلوشی او دا دیر دیر علینه را چه من خلکو تا داو خیو چه من که چیرته یو بل ونه بخو یو بل عفو نکو، یو بل دستو و کارونو نتیر نشو او ده هر عمل ده مقابل که عکس العمل بخواه ده فکر کن چه دیره گتر نکه.
مقصودی سب جگرو لکه ده نور و هم افغانان و پشان لکه ده نور و بیلا بیل و قشرون و پشان افغان و نرمدان چون رزا پلی؟
یقین درم که چه ما استازه بوله ده هنرمندان و مخصوصا ده سینما ده دگر زه تر ټولو ژوبل، تر ټولو تحقیر شوی او تر ټولو د هغو جمله اعضاو نه یم چې ډېر سپکاوی راته شوی. ولې باوجود د ټولو خبرو کوم آثار چې ما د دنیا د لیکوالانو لوستي دي لکه د روسي جنګ او صلح د لوی کتاب چې لو تولستوی لیکلی دا که تاسو ولولې نو یقین کوئ چې باوجود چې هنرمند ډېر ځپل شوی په آثارو کې انتقام جوی نه ده کړی، په آثارو کې یې خپلو خلکو ته برعکس هغه خبرې ورزده کړي دي چې نه غواړي دغه عمل چې په دې تکرار شوی دا په نورو تکرار شي. نو بناءً خلکو ته باید زده کړو چې څنګه قرباني ورکړو.
مننه مقصودی صاحب. یوه پوښتنه بله هغه ده چې ستاسو ډیر مشهور سیریال د کونډې زوی چې د هغې طریقه ستاسو ډیر د شهرت تر پوړې پورې ورسېدی، هغه مهال هغه وختونه چې تاسو دغه سیریال جوړولو د کونډې زوی په کابل کې اکثر برخې ډکې شوې دي، د هغه مهال که څه هم چې بشپړه سوله نه وه، نسبي سوله وه، د وو سره پرتله څنګه کوئ؟
هغه وخت بیل تحزیب و اوس بیل تحزیب ده او دا دیر طبیعی ده چه دغم موجون برازی زمان پا هر عرصه بنده داد گل کلا چه پسل دیر استونزو یه فابریکه که مقرره یه او دلتا و دا احبورت هداد داده چه نکه بدا پریویجی درنه سوکو باسی ده مارک تر سرحاد پور زان و هلو لانده پری باسی خونه پری دیچی اخ اخچالو باسی. پس سفکر کوئی که چه سن دغا شاد گل یو لفتن پا مکتب دیاله ده.
له افغان مشهور فلم ستوري ممنون مقصودی سره مرکه و مقصودی چې د کندزوی سریال کې مرکزی رول لوبولی او په دې سریال کې ډیر زلیدلی وای سول د هنرمندی وستره هیله ده او هغه هم ستره التیا.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا.
د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري په افغانستان کې د غرمه 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د خزل لپاره نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه لرو خو اوس په مکرې د خبرونو لاندېسته
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت وایي طارق آریان نن په پیغام کې رسنۍ ته وویل چې اور د تیلو په یو ټانکر کې لګیدلی. د زابل ولایت چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د مرکز کلات د کمربند پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس او څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د زابل امنیه قومندان جنرال وایس سمیمی ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو په ډلې ایز حمله کې همدارس دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. د هند ته کرکټ د غوره لیگ سیالیو په دوام کې نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکز وي. امریکا په هند کې د کورونا ویروس ته زیات خبرېدو له کبله د رواني اونۍ د سې شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي.
نور بس دی
شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، در برخی مناطق ولایت بلخ هنوز نیز دختران نتونستن به دلایل مختلف به ویژه ناامنی ها به مکتب برن. تعداد از این دخترها میگن که خانواده هایشان به دلیل دوام درگیری های پراگنده و وجود تهدیدهای امنیتی با آنها اجازه نمیتن که از آغاز سال به مکتب برن و نمیدانن که وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. د بلخ د زینون امن و ولسوالی و نجونی د کورنی و محدودیتونو ترسنگ د جګړو او نامنی و لعمل ده ته هم اړکیږي چې د دولسم ټولګي لپای ترسولو د مخه مکتب پریږدي او له تعلیمه بی برخی شي. که څه هم د بلخ سیمه ایز مسئولان وایي چې دوی د توان تر حده نجونو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي، خو د دوی په وینا سره له دې چې تقریبا د ښوونځي ټول هلکان په دغه ولایت کې مکتبونو ته حاضرېږي، خو یو زیات شمیر کورنۍ خپلو نجونو ته د نامعلومو دلایلو له امله د تعلیم د دوام اجازه نه ورکوي. د نن ورځې د نور بستې یا شکست سکوت په خپرونه کې له خپلو میلمنو په بلخ کې د نجونو د زده کړو فعالې مینه سلیمی او د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د برخې فعالې مریم کریمی سره غږیږو. بلې بس به له اغلې سلیمی سره پیل کړو. اغلې سلیمی، خپرونه ته ښه راغلاست. بله متاسفانه اغلی سلیمی مونږ سره په لین کې نشته تر څو راګرځي. بله خانم کریمی، بحث را با شما آغاز میکنیم در رابطه با یافته های شما، چشم دید شما از وضعیت معارف در ولایت بلخ، خصوصا در بخش دخترها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و در خانم رادیو آزادی.
تشکر.
در مورد دخترها متاسفانه
حالا چه در قدیم و چه در اخیراً چیزی که ما چون یک مؤسسه خیریه هستیم و در راستای اطفال کار میکنیم، تمرکز ما بالای بیشتر دختر خانم ها هست. تعدادی که در قبلن که اصلا اینا مکتب نخوانده بودن یا نمیخوانده، ولی جدیدن تا سنف 5 یا 6 هم ابتدایی که خلاص میکنن، متاسفانه یا امکاناتش نیست یا خانواده خودشان مشتاق نیستن یا طفلا را دختر خانمها را مکتب روان نمیکنن. ما واقعا معذرت میخوایم، در مسیر راه بودم، تازه رسیدم. از شنونده های عزیز و شما واقعا معذرت خواهی میکنم. نفس عمیق بکشیم و ادامه بدیم. تازه به مقصد رسیدم. و این خیلی نگران کننده است، به خاطری که یکی که با این تبلیغاتی که میشه، آگاهی دهی هایی که میشه در موضوعی که اطفال باید درس کنن، مخصوصا دختر خانم ها چون مادرای آینده هستن یا آینده سازای یک خانواده هستن، بن و پایه یک خانواده هستن، ولی باز هم میبینیم که از نظر تعلیم، تربیت، دانش، مکتب، درس متاسفانه برای اینا کمکاری میشه، هم از طرف خود خانواده، هم از مسائل امنیتی. متاسفانه بعضی از مناطق هست که مسائل امنیتی نمیمونه که دختر خانم ها به مکتب برن، یا مسیر راه یا هر مسئله امنیتی که وجود میآید، در زمینه تعلیم و تربیت برای پسرها بهتر هست، امکاناتش بیشتر هست، ولی برای دختر خانم ها متاسفانه مشکلات بیشتر هست. یا یک سری مکاتبی که اصلا مکاتب وجود نداره، اصلا نیست که دختر خانم ها بخوان برن.
درست.
و اینی مسائل باعث شده که متاسفانه دخترها ضربه بخورن، دختر خانم ها کمتر به مکتب برن، یا ازدواج هایی که قبیله ای صورت گرفته یا رسم و رسوماتی که در سنین کم دخترها را به حساب وارد زندگی میکنن و باید ازدواج بکنن، و این مسائل هم متاسفانه باعث شده که دختر خانم ها از مکتب باز بمونن. و حتی رسم و عنانات خیلی بدی که در بین مردم وجود داره.
درست.
مثلا ما وقتی که سروی میکردیم، تمرکز ما بالایی بود که اطفال خانواده با درس بخونن، میگفتن که دختر مرا نگرفتین، خیر است بچه مرا حتما بگیرین که درس بخونن. شما فکر بکنین که همیشه حق اولویت در مورد تعلیم و تربیت به
حساب این وضعیت در شهر مزار شریف هم است، و یا شما ولسوالی ها را میگین یا در
بیشتر در ولسوالی ها، ولی در شهر مزار شریف هم در بعضی جاها حکم میکنن.
درست.
مخصوصا مهاجرینی که اومدن در شهر مزار شریف ساکن شدن، اینا هستن اکثرنشان، ولی در بین خود ساکنین اصلی مزار شریف هم تا حد وجود داره، ولی کمتر.
درست.
در ساحات خیلی بیشتر، و مهاجرینی که در شهر مزار شریف ساکن شدن و اونا هم تا حد اوسط وجود داره.
بسیار تشکر. بله خانم کریمی. آقای سلیمی، خبرونه تاخر اغلست، زغوارم پختنه لکه څنګه چې مخکی آقای کریمی ویل چې زین کورانه اجازه نه ورکي ته خپل جنو ته چې خونځي تلار شي په اته په مزار شریف په خار کې هم د وضعیت شته، ستاسو په نظر کورانه دې ته په کتو چې مونږ د سواد اهمیت باندې په تیر کلونو کې په کافی اندازه په دې برخه کې تبلیغات وی دی خلکو ته په هوا یا گاهی ورکړ شوې ده، نو علت څه کې دی چې کورنۍ زرخه نه کړی چې خپل انجونی پایل څخه او یا حتی له پنځو مشپګم ټولګي څخه وروسته خونځي ته پرې نه گدی؟ بله بله، سوال ما مربوط خانم سلیمی است، از اونها پرسان میکنم. بله آقای سلیمی، تاسو ما غواړی؟ بله ستاسو غږ ما ته ډېر ښه نه راځي، که لږ موقعیت تغییر کړي. بله متاسفانه اوس هم ښه نه دی. بله اوري آغلی سلیمی؟
اورم.
بله مهرباني وکړئ که زما پوښتنه ما اخیستې وي، ستاسو غږ سم دی، مهرباني وکړئ. بله آغلی سلیمی، زما غږ اوري تاسو؟ بله متاسفانه دوی قسم نرازی غلی سلیمی تا بروز سرشو. خانم کریمی، در رابطه به یک شما گفتین که امکانات هم وجود نداره، که خب مشکل ناامنی و مشکلات هست که بعدن باز سبب از این میشه که خانواده بیشتری، مثلا یکی از این مشکلاتی است که در مکاتب که ما شنیدیم میگن که تعمیر مناسب وجود نداره، به خاطر از این که دخترها بتونن از اون تعمیرات استفاده کنن، بنان خانواده هایی را یک دلیل میارن، میگن که فضا مسئول نیست، محیط مسئول نیست، با او خاطر دخترهاشون اجازه نمیتن به مکتب برن.
بله، یکی تعمیر تا حد در بعض جا حکم میکنه، یکی تعمیر وجود نداره، و ولی استاد هم وجود نداره. یعنی در بعضی جا هست متاسفانه مثلا 70 شاگرد 70 دانش آموز در یک سنت هست و دختر خانم ها برایشون بسیار سخت میشه. وقتی اینا یه گفه برای خانواده خود میرسانن، وقتی حق اولویت به آموختن یا به آموختن علم و دانش نمیدونن و بسیار براحتی اطفال خودشون رو میکشن، میگن که خب به او جمعیت میرید گرم از هوا یا فلان هست، یک قسم هست استادم خونه جنگ و جدل هم هست، کیفیت پایین است و یه مک بهانه میشه برای که دخترای خودشان نمانند.
درست.
متاسفانه کیفیت درسی هم خیلی پایین است، یعنی دختر خانم ها یا کلا دانش آموزا میرن و میآیند.
درست.
کنار تعمیر استاد هست، کنار که استاد نیست جمعیت بیش از حد هست که در هر سن هست و خیلی موارد دیگه، اینا دست به دست هم میدن که خانواده باعث میشه که خیلی تشویق نشه برای این موضوع.
درست.
و خیلی مایل نباشن برای که بخواین دختر خانم خود مکتب رو.
تشکر. بله آقای سلیمی خبرونت اخر اغلس، امیدوارم چې وسم اړیکه ښه شي وي. زه غواړم خپل پوښتنه بیا تکرار کما، مخکې آقای کریمی دی پاړه ویل چې ځینې کورنۍ خپل انجونی پایل څخه مکتب ته نه پریدي، کې پریم دی به لږ شپږم او پنځم ټولګي نو ورسته نه پریدي او په کور کې نه. نو دې ته په کتو چې په تیر کلونو کې په کافی اندازه په دې برخه کې ما په هوای خلکو ته ورکړل شوی او خلک د تعلیم او تحصیل په ګټ هم پوه شوی دی، نو علت څه کیدای شي چې دوی اجازه نه ورکوي؟ لا هم هغه پخوانی ذهنیت موجود دی.
ها ما باور ستاسو کله د ستونزې د اوس لپاره حل شوی دی. مثلا په مزار ښار کې اکثره کورنۍ د ښه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، پوهنتون ته یې پرېږدي، نه یوازې چې تر شپږم ټولګي بلکې له دې پورته یې پرېږدي حتی تر ماسترۍ تر لیسانس. خو کومه ستونزه څخه چې مخته یادونه وشوه هغه دا دي چې هغه له پخوا هم ټولنه کې وي، اوس هم شته دي، خو تر هغه حده چې موږ ورته وایو نشته دي، ځکه هغه پخوانۍ کورنۍ چې وي یا ځینې کورنۍ چې دي لوستې نه دي او دوی د همدغه نالوستې په اساس دوی ورسره مخته دوی ژوندي کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، دوی ته اجازه نه ورکوي او که اجازه هم ورکوي تر یو حده دوی پرېږدي. خو دا ستونزې کمې دي. زما په اند حل شوي دي او کوم معلومات چې زه لرم کچه خود است روز حقوم نشته ده. بس این ولسوالایی که چه امنیتی وضعیت ده، جنگی وضعیت ده، داخل لپار از این کورانه خوب به اوست وقت که زیرا نخکوی ولسوالایی که ده کولای شما این چه دیشته دی زکا وضعیت لعمل از این کورانه زیرا نخکوی شرایط خراب دی. خوب خار که ده وضعیت خده خار که کورانه هیچ دستون دینه لی صرف منگ بگوت شمیر کورانه یاده ولی شو.
خب د دې لپاره څونه کار شوی؟ ځکه هغه متوازن انکشاف چې ویل کیږي نو د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم باید موجود وي. د ولسوالۍ لپاره د مدني بنسټونو څونه کار کړی دی؟ مدني فعالو ځکه د حکومت مسولیت کې دا دی چې دوی موږ ته امکانات برابر کړي، نو مدني فعالان او د ټولنې فعال وګړي هم دا مسولیت لري خلکو ته پوهاوی ورکړي د تعلیم او تحصیل په د اهمیت په اړه. څونه کار شوی په دې برخه کې؟
د پښتنې په ځواب کې دا باید وایم چې متاسفانه د فعالینو او هغه کسان چې د برخه کې باید کار وکړي د هغوی چارې ټولې خلاصه شوې دي. په ښار کې د دې لپاره ولسوالۍ ته دوی نشي تللی چې وضعیت څنګه دی. په دې وروستیو کې خو ټولو ته څرګنده ده چې د ولسوالۍ وضعیت ډېر خراب دی. اتهالته ما د ولسوالۍ اوسیدونکي نشي کولای چې لاړ شي، پاتې شي چې فعالینو ته، حتی هغه فعالین چې په خپلو ولسوالیو کې هغوی ښار ته راکوچېدلي دي. نو له دې امله دغه فعالیتونه په ولسوالیو کې هغومره نه دي شوي او اصلا کار نه دی شوی. هلته به څنګه کار وشي کله چې وضعیت نه اوسي؟ په خوښ ښه وضعیت په ولسوالیو کې هغه کسان چې پوهېدل په دې برخه کې کار کوي او لوستي کسان وو دوی به په هوای ورکوو. موږ انجینې درلودلې چې دوی ولسوالۍ ته تللې او کور په کور ګرځېدلې، خو متاسفانه اوس دغه څه نشته دي. او د اوس لپاره په ډاډ سره کولای شم ووایم چې وضعیت هغومره ښه نه دی او د همدې عمله د کلي خلک او لرو پرتو سیمو کوم کسان چې دي د دغه امکاناتو او د دغه څه څخه
په واخې دي. دانو چې کله فعالی نشي کولای ولسوالۍ تلاشي فکر نکوي چې دا یو خپلم یو بهانه کورنۍ ته ګرځي چې خپل دنجونو د نپري خودو برخه کې بهانه راوړي چې دغه وضعیت دینو د کډوي خوانځي وي ورسته بیا بم په کور ناشتي وي.
نه
نه کورنۍ هم تر یو حده ملامتی دي. مثلا دوی خپله باید فرصتونه برابر کړي خپلو لوڼو ته خپلو بچیانو ته. مثلا د دوی بچیان ډېر ازاد ښوونځي ته ځي هلکان، مګر نجونو ته چې وخت ورسېږي وضعیت خراب دی، شرایط ښه نه دي، مثلا یا داسې یا هسې ستونزې دوی خپله مخته کوي. زما په اند کورنۍ باید لاس په کار شي، که چېرته د دوی هلکان حق لري چې زده کړه وکړي، چونې هم حق لري. خو متاسفانه ما مخته وویل چې کورنۍ ځینې لوستې نه دي او که لوستې هم دي، ځینې پخواني څه وایي ناپسنده دود او دستور دی چې
ډېره مننه غلی سلیمی. بلې خانم کریمی، در رابطه به ای که در بعضی از مناطق بعضی از ولسوالی ها وضعیت خوب نیستن و به دلیل فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان اجازه تعلیم داده نمیشه، آیا تلاش هم گاهی شده که با اینا صحبت شه و از سوی فعالین مدنی به خاطر زمین سازی و گشایش مکاتب و زمین سازی به رفتن دخترها به مکتب؟
نه متاسفانه ما چنین موضوعی رو تا حالا سر نخوردیم که فعالین مدنی یا حتی رشتسیده یا بزرگان بخواید یه اقدام بکنن یا صحبت بکنن، چون ظاهرا اینا اقدر استراتیجی میکنن یا تندروی میکنن که شاید کسی جرئت نکرده باشه پا پیش بانه یا کنتیه پشه بکشه، چون قانون اونا مبنا با مو خواسته و مو قانونی که خودشان تصویب میکنه مبنا به زو هست. و ما چنین گزینه‌ای را ندیدیم جایی که کسی برن و بر اونا قوم و تفهیم بکنه که یا درخواست بکنه یا بشینن صحبت بکنن و توافق برسن که بانن این موضوعات بشینن و حل بکنن. ما چنین با چنین موضوعی متاسفانه ما سر نخوردیم که این چیزی پیش آمده باشه.
درست،
بالاخره از تندروی اونا کلیگی خبر دارن.
درست، بیشتر خوب در بعضی از مناطق ما شاهد ازی بودیم در سالهای گذشته که بعضی از معلمین با حق زمه در مناطقی که معلمان زن وجود نداشته و استخدام می شدن. چون این برنامه در ولایت بلخ هست، اگر بوده چقدر موثر بوده؟
اتفاقا معارف ولایت بلخ دو سال قبل بود که می گفتن که باید استخدام خانم ها بیشتر شده، یعنی حق اولویت زمانی که استاد کم بود و میخواستن استخدام بکنن معارف، استادای خانم اولویت میدادن و همین موضوع بود که میگفتن که بعضی از ولایت ها استاد خانم ندارن، یعنی کسی نیست که اینا رو تدریس بکنه و اکثرا چون مرد هست و یکی از دلایل همین است که چون آقا هست و مرد هست اینا دختراش روان نمیکنن و حق اولویت داده بود به خانم ها. من فکر میکنم نمیدونم چند فیصدی بود اتفاقا معاششان هم افزایش داده بود، یعنی تشویقی برایشان مانده بود که هر خانومی اگر در یعنی ولایت و در یعنی قریه اگر بخوای استادی بکنه یعنی امتیاز برایشان بیشتر داده میشه. اتفاقا یک از طرف معارف کار شده بود خوشبختانه.
درست، تشکر. اغلی سلیمی، در پزین و سیمو که جرگی هم شده، قومی جرگی، در جرگی تر دیره په دی برخ کار که چیزین ستونزه چی در قومون تر منز رمستگی در حال که یا تا دوی دیره غطی پری کریم که کلا کلا ناکلا آقا در قتل مسئله وی په دې اړه پریکړه کوي چې نجونې په بد کې ورکوي، خو آیا د مدني ادارې مدني نهادونه ولې له دوی سره په اړیکه کې شوین دي، له دې قومي جرګو سره چې د دې جرګو له لارې دغه حق چې د تعلیم و تحصیل دی د نجونو په دې برخه کې زمینه ورته مساعده کی او وسلوال مخالفین دې ته قانع کړي چې ښوونځي ته د نجونو د تک زمینه برابر کړي، ښوونځي پرانیزي او هغه امنیتي ستونزې هم تر یو حده حل شي؟
او دوی تر یو حده خو زما مخه طول ندی، خو ځینې جرګې یا ځینې کسان چې مشران دي هغوی هم زړه نه ښه کوي دې برخه ته. د ده لپاره حیرانوونکې ده چې دوی به څنګه کار وکړي دته، او دا ټولو ته څرګنده ده. خو ځینې خبرونه شته چې په د بلخ په ځینو ولسوالیو کې یو یا دوه ولسوالۍ کولی شي ووایم چې وسلوالو دا حق یعنی نجونو ته ورکړی دی، هغه هم د څو خبرونو په اساس چې هغوی کولی شي زده کړه وکړي، دوی په حجاب کې اوسي، دوی هغه شرایطو سره چې دوی وایي سم اوسي. خو دا چې تر کوم حده دا دقیق دی، ځکه هغه ولسوالیو ته تک د عادي خلکو ناممکن دی، یعنی کوم کسان چې غواړي له ده خبر واخلي او هلته دغه وڅېړي چې آیا دا رښتیا ده که نه. خو دغه جرګې تر یو حده کولی شي چې مثبتې تمام شي، خو دا چې د اوس لپاره ولې د دې جرګو کار نه دی او د دې
کارونه ولی درې تللی دي. شاید دوی ته هم د ژوند ګواښي او یا هم ځینې خپله نه غواړي، او بل دا چې که چېرته یوه کورنۍ دا پرېکړه وکړي چې نجونې ښوونځي ته پرېنه دي، نو هغوی هېڅوک ځوابان راځي کولای نه شي، ځکه د هغوی که لوستې اوسي تر څو که ټولنه لوستې نه شي او یا هم ټولنه کې داسې پوهاوی چې اړتیا ورته داسې ونه شي، نو فکر نه کوم چې په دې نږدې وخت کې دا ستونزې حل شي او خلک دې موضوعاتو ته زړه
کړي. دقیقا، که د شل کلونه پخوا مسله پرېږدو، د تېرو شلو کلونو کې چې نجونې ښوونځي ته په دې ځینو سیمو کې چې تاسو شاید یاسې چې پرېښودل شوي نه دي، ښوونځي هلته د نجونو په مخ تړلي دي، تاسو هغه هلته د اجتماعي فعالیتونه مجموع کې دا د خدماتو وړاندې کول څونه پیکه دي د ښځو له خوانه او ښځو ته، ځکه یو خو د تعلیم په برخه کې بل په صحي برخو کې، تاسو څه توپیر ګورئ د هغه ولسوالیو ترمنځ چې هلته نجونې ښوونځي ته ځي او هغه چې ولسوالۍ کې چې نه ځي؟
دقیقا، دا خو هغه ولسوالۍ چې نجونې نه ځي خو وضعیت معلوم دی، نو حتی زه داسې ولسوالۍ داسې ځایونه پېژنم چې حتی له هغه ځای یوه نجلۍ هم لوستې نه ده وتلې. زه دا په ډاډ سره کولای شم، حتی نمونه یې راته یاد چې یوه نجلۍ نه ده توانېدلې هلته زده کړه وکړي، خو په هغه ولسوالۍ کې چې وخت ورکړل شوی دی نجونې زده کړې وکړي، مثلا کولای شم بلخ ولسوالۍ چې پخوا ښه وه د هغه نه ډېر نجونې راوتلې دي، خو اوس لپاره دا چې وضعیت ښه نه دي، هغوی هم خپلې زده کړې کوي، داسې نه ده چې هغوی په کور ناستې اوسي زده کړو ته دوام نه ورکوي. خو دغه ستونزه چې ځینې کورنۍ لري دا پخوا مې اوس هم شته دي او تروسه حل شوي هم نه دي، او دا چې حل لپاره یې څومره کار نور کار ته اړتیا ده دا یعنی وخت څرګند،
یعنی دا هغه سیمو کې چې دا ستونزه شته نو هلته دا د مشارکت د ښځو په دولتي په ادارو کې مجموعاً په ادارو کې به هم کم وي، او هلته به ښځې نشي کولای چې هغه خپل ستونزې په ښه توګه حل کړي، ځکه کله چې هلته ښځې نه وي تر ډېره د دوی هغه دواو ته او ستونزو ته رسېږي هم نه کېږي. نو
دقیقا چې نه کېږي، حتی ځینې روغتیایي مرکزونه چې وو هغه خبرونه شته دي چې تړلي دي، حتی داسې ولسوالۍ لرو چې ټوله داسې تړل شوې ده، نه هلته روغتیایي مرکز شته دی نه هلته روغتون شته دی، که ښوونځی و ور ورته ورته شوی دی یا که روغتونو تړل شوی دی، ترې سنګر جوړ شوی دی، داسې موارد شته ولسوالۍ کې.
بلې، ډېره مننه. بلې خانم کریمي، در رابطه به ولایت شیفم شما گفتین که مشکلات وجود داره که بعضی از خانواده ها به دلیل تهدیدات جنایی یا مشکلات رویدادهای جنایی که هستن هم اجازه نمیتن به دخترانشان که به مکتب برن، در این رابطه چقدر کار شده تا این مشکل حل شد؟ متاسفانه چون وقت در شهر وضعیت وجود داشته باشه از ولسوالی ها هم نمیتونیم بسیار چی کنیم.
منظور مسئله چی؟
بله، رویدادهای جنایی که در شهر رخ میده، شما در ابتدا اشاره کردین که تا در شهر مزار شریف هم بعضی از رویدادهای جنایی و باعث شده که مراگیری ها که از در شهرها که دختران نمیتونن که به مکتب برن، در این بخش چقدر تلاش شده تا صحبت شده با نهادهای مسئول که این مشکل حل شده؟
من فکر میکنم که اگر اوایل در نظر بگیریم خب این مشکلات خیلی کمتر بود و در زمانهای مثلا 3 سال قبل یا 2 سال قبل باز بهتر بود، ولی اواخر باز هم شدت پیدا شده متاسفانه. و فکر میکنم حرکت‌های مدنی یا خود اعضای جامعه مدنی، شبکه مدنی، اینا اگر بخوان یا مسئول خود دولت، مسئول امنیتیش، پلیس، اینا اگر دخیل باشن در مورد این مسئول، فکر میکنم مشکلات بسیار بتونن کاهش بدن، اینا میتونه سهم خیلی خوبی داشته باشه. اما ولی باز هم متاسفانه مسائلی وجود داره از نظر ناامنی، امنیتی، مسائلی که یعنی ما گزینه‌ای داشتیم متاسفانه که قضیه به مسئله تجاوز بود.
درست.
به یک ساحه و دختری که مکتب میرفت و بعد از او اما تقریبا بودن شاید من بگم شاید 90 دختر از مکتب به خاطر این مسئله باز ماند، یعنی حدودا یک سال.
تأثیرات جدی است در هر منطقه.
دقیقاً، در اون منطقه تأثیر خیلی بدی ماند و به خاطر که یک دختر نمیش مسئله برایش به وجود آمد، یعنی شما فکر کنید بین 90 تا 100 دختر خانم از مکتب باز ماندن. این موضوع متأسفانه هست و وجود داره.
درست.
و هر کسی به نحوی، حالا یک اینجو، یک دفتر، یک فعال مدنی،
حقوق بشر، خود دولت، همه باید سهم بگیرن که این موضوعات کاهش پیدا کنه و کمتر شده و تاثیرات خودم داره.
درست.
باز هم همین موضوع رو یک سری از دفاتر رفتن گپ زدن، صحبت کردن با خانواده، صحبت کردن که خب یک موضوع بوده شده، نیاز نیست شما تمام دخترها رو بکشین که فرض مثال این موضوع پیش نیاید. و باز با پادرمیانی خوب شد، آمدن روان کردن، ولی نه بازم دخترها ضربه زیاد خوردن. یک سال اکثرشون متاسفانه از مکتب ماندن و حتی بعضیشون دیگه ایش روان نکردن.
درست.
این موضوعات متاسفانه وجود داره، هست و گفتم هر کسی میتونه نقش مفید خود داشته باشه.
درست. شکر. بله خانم کریم تشکر. آقای سلیمی ده که در روزی مسائل باندې تم شو د سولې مذاکرات مساله ګرمه ده، بل ده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، په دې اړه له کورنیو سره تاسو په اړیکه کې یاست، دوی څونه د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام په برخه کې اندېښنې لري، څه امیدواری موجود دي؟
اندېښنې خو خامخا شته، دا ځواکونه که هم اندېښنې وي په دې تړاو که دوی وزم اندېښنې شته دي. کله چې دوی وخو وضعیت یعنی د کومو شمانو په اساس وضعیت تر یو حده ښه وخو، په دې وروستیو کې موږ ګورو چې د هېواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی، د سولې خبرې روانې دي خو بلخوا جګړې میدان تود دی، او همدارنګه د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو دوام او د دوی راتګ د هغه څه دي چې ټولې اندېښمن کړي دي، او دوی هغه شرایط چې موږ ځینو رسنیو څخه اورېدلي یا هم ځینې یې وایي دا دي چې د ښځو د زده کړو حقونه، د دوی کار، دا هغه څه دي چې واقعا اندېښنې پارولی دي. او موږ پخوا هم لرل چې که ځواکونه په هېواد کې مو موږ ډېر څه له لاسه ورکړل، ډېرې لوستې نجونې، خبریالان او تر څنګ فعالان، نو وروسته له دې اندېښنې شته دي، او موږ هیله لرو چې د دوی وتلو سره موږ کولی شو په خپل منځ کې سولې ته ورسېږو، او هغه ارزښتونه چې د تېرو کلونو دي دا خوندي شي او حفظ شي.
دقیقا. خلک څه ونډه درلودی شي په دې برخه کې؟ دا چې اندېښنې موجودې دي، اوس خو وضعیت داسې راغلی، نو خلک څه مسؤلیت لري چې څه باید وکړي؟ ځکه خلک هم دا وضعیت ډېر خلکو ته هم ورګرځي که وضعیت خرابیږي یا محدودیتونه وضع کیږي، نو خلک به دینه ډیر زیانمن کیږي.
نو خلک خو زیانمن کیږي، او دغه زیانونه خلکو ته هر ورځ ور اړول کیږي. نو خلک زما په ان خلک صرف دا چې هیله ولري، غوښتنه وکړي، او دوی خپل منځونو کې دغه خپل د ټولنیز سوله وساتي، ځکه اوس کوم څه موږ ګورو خو زموږ سوله او جګړه د خلکو په لاس کې نه ده، بلکې د نورو په لاس کې ده. د دې لپاره نو خلک صرف هیله کوي شي، غوښتنه کوي شي خپل منځونو کې یووالی ساتلی شي، خپله سوله ساتلی شي. د دې مسؤلیت به همدا وي او بل ده چې د خپلې هیلې له لاسه ورنکړي. دا زموږ هېواد دی، پخوا هم زموږ و، اوس هم زموږ دی، نو اړتیا ده چې زړونه ښه کړو، ووسو، په خپلو کې آباد کړو.
بله، ډېره مننه اغلې سلمي. بله خانم کریمي، در رابطه به ای که خوب یکی موضوع سیاسی است که در مذاکرات صلح صحبت میشه، اما در بخش فعالیت های مدنی، حقوق مدنی و حقوق اولیه که شهروندان افغانستان دارن در رابطه به حقوق تعلیم و تحصیل، در این بخش تا حال شما چیز شنیدین که در این رابطه صحبت شده باشه؟ چقدر امیدوار هستین؟
امور زنان خودش یک منبعی هست که واقعا آگاهی خوبی برای خانواده ها، مثلا برای خانم ها، مثلا و کنارش دختر خانم ها. حقوق بشر هم یک نمونه ای هست از یکی از خانمایی که متضرر میشن حمایت میکنه و یک سری آگاهی دیگی را به بک‌گراند موضوعات برشان میده.
درست.
یا مؤسساتی که در مورد حقوق کودک و حقوق زن کار کردن و کار میکنن، اینا هم یک منبع خوبی هست و جای امیدواری هست. اگر ما اگر نسبت به قبلا اگر سنجش بکنیم، بیاییم مقایسه بکنیم، وضعیت خانم ها و دختر خانم ها از قدیم یال بسیار خوب شده، خیلی خوب شده، و حتی خود خانم ها و دختر خانم ها انرژی گرفتن بابت این که با می تشویقا تواناییشان و ظرفیتشان بالا بردن و خودشان خواستن که از حقوقشان دفاع بکنن.
درست.
جای امیدواری هست، تاثیر خود داشته، تاثیر کرده و تاثیر خواهد کرد از این بیشتر و بهتر.
درست.
اما باز خب چالش های وجود داره در اجتماع ما، یعنی وضعیت اول زدی ناامنی و بعض از مسائل دیگه
که وجود داره. ولی این خیلی مهم است که اخیراً خانم ها و دختر خانم ها از حقوق خودشان که باخبر شدن، اینها هم تلاش کردن بابت این که واقعا با هم حق حقوق خودشان برسن.
درست.
به جای واقعا امیدواری و خوشایند است که در آینده نه چندان خیلی دور ما بتونیم تغییرات شگرفی رو ما ببینیم در اجتماع و در جامعه خود ما، مخصوصا در مورد حق و حقوق خانم ها و دختر
خانم ها. درسته. اگر بسا کوتاه چون وقت تمام است، در رابطه با امیدواری شما به مذاکرات صلح که چقدر بتونم این حقوق را حفظ کنم، بسا کوتاه.
من فکر میکنم خیلی سخت، خیلی کوتاه.
بله بله خانم، بله خانم کریمی و خانم سلیمی از ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. بله شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتون.